علیکم درن اوریدن کو د مشال رادیو د نن ورځی په رښتۍ خبرې غړې کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه راپورونه راسره دي. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو خو په سر کې پام وکړئ عبدالحی کاکړ ته چې دې مهال تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی فاټا سیاسي اتحاد په مرحله وار توګه خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو تجویز رد کړی دی. د افغانستان اورګان په مرکز سرین کوټ کې د غوچ ملاتړ ماموریت ځواکونه د افغان ځواکونو مرستې ته رسیدلې دي. د روس خبری اژانسونه وایي د ازبکستان پارلمان شوکت مرزایوف د سوي ولسمشر اسلام کریموف پر ځای د دې هیواد موقتی ولسمشر ټاکلی دی. او سم د خبرونو تفصیل. فاټا سیاسي اتحاد د احتجاج پر مهال د فاټا اصلاحاتي کمیټي هغه وړاندیز رد کړی چې وایي قبایلی سیمې به په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا اورګډوي. مظاهره نن له پېښور پریس کلب روانه شوه. د خیبر پښتونخوا گورنر ترکورا ولاله مظاهرچانو د اف سی آر د ختمولو او فاټا په سمدستي توګه په صوبه کې د غډولو شعارونه ورکړ. په فاټا سیاسي اتحاد کې شوخه څوار له سیاسي ګوندونو شامل دي. د اتحاد مشر نثار رومند پر دې موقع غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کال کې دی په فاټا کې بلدیاتي ټاکنې وسی، قبایلی سیمې دی په سمدستي توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سي، اف سی آر دی ختم سي، سپریم او های کورټ اختیارات د فاټا ته وغځول سي او د غشان وهر ایجنسی ته دی د ځلې حیثیت ورکړل سي. پاکستان یو ځل بیا وایي افغان سولې عمل په لړ کې هڅې روانې دي. خدای د پوینا خو په وینا ناممکنه ده چې څلور اړخیزه غونډه هر هغه څه ترلاسه کړي چې په تیرو اووه ویشت کلونو کې نه دي ترلاسه شوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا وکړه.
افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به خپل افغانستان د یو لوی برخې کردار لوبوي. مونږ مخکې هم دا ویلي وو په دې ډله کې د ټولو هیوادونو پاکستان، چین او د امریکې دا ګډه ذمهواري جوړیږي او مونږ د دې عمل لپاره پر عزم هم یو. مونږ کې چا هم دا نه دی ویلي چې مونږ د دې ډلې سره نه یو تړل شوي، بلکې درې واړه هیوادونه ورسره تړل شوي دي. مونږ درې واړه ملکونه د سهولتکار کردار لوبوو. مونږ خپل کوششونه کوو چې د طالبانو ډلې میز ته د خبرو اترو لپاره راولو.
په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، پاکستان او افغانستان شامل دي. په پېښور کې پر پولیسو برید شوی چې اته کسان پکې ژوبل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت نن د پېښ په ځای کې خبر اعلان کړ چې برید نن سهار لس نیمې بجې د پولیسو پر ګاډي وسو.
کارکردگی هم خشوی ده، نو په دې وجه دوی پنخه کیږي هم.
زخمیان الاریچ روغتون ته وړل شوی چې به کې د یو حالت مرګنۍ دي. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې ذمہواري منلې ده. د افغانستان په د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا په هوایي بمبار کې وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د اورزګان والی وایند نن دوست محمد نایاب نن مشالې ډول بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ له غوښتنې وروسته بمبار کړی او یو سل یو اتیا وسلوالې وژلې دي. نوموړي وویل چې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یولس امنیتي ځواکونه هم وژل شوي او اوولس ټپیان دي. بلورته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي نن مشالې ویلي چې دا مهال مرکز څخه اضافي قوتونه اورزګان ته رسیدلي او په وینا یې چې وسلوال طالبان به خپل هدف ته ونه رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د اورزګان د مرکز ترینکو ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سي. هلته په کابل کې بیا چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي. دا پېښه نن د شام ښار څلورمې امنیتي حوزې پورې اړوند د تایمنو د پروژې د پنځم سړک په ځای کې په سیمه کې سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي نن مشالې ډول چاودېدونکي مواد په بایسکل کې ځای پر ځای کړل شوي وو او ټپي اندرې واړه ملکي وګړي دي. دا چاودن په داسې حال کې سوې چې نن په کابل ښار کې د شهیدانو اونۍ لمانځل کېده. د تېرې دوشمې پر ورځ هم په کابل کې حملې سوې وې چې پکې څلوېښت کسان وژل شوي وو. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې 50 نړیوالې ملکی مرستندویه ادارو یا انجوسته په دې هیواد کې د کار کول اجازه ورکړې ده. تیر ورځ د یاد وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه زیاتوي چې 15 نور انجوز د کره کتنې عمل روان دی. یاد وزارت چې کومې 50 انجوز ته اجازه ورکړې ده، هغو نمونه او په کومه سیمه کې به کار کوي په اړه څه تفصیل نه دی ورکړی. له دې وړاندې مرکزي حکومت د ماشومان د حقونو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن باندې بندیز لګولې او د اسلام آباد په شمول په مختلفو علاقو کې ورله دفترونه تړلي وو. داخله وزارت په دې لړ کې ویلي وو چې ځینې نړیوالې ادارې د پاکستان مخالفه ایجنډا پر مخ وړي. د روس خبری آژانسونه وایي د ازبکستان پارلمان شوکت مرزایوف د مرسوي ولسمشر اسلام کریموف پر ځای د دې هیواد موقتی ولسمشر ټاکلی دی. انټرفیکس او نوواروستي خبری آژانسونه رپورټ ورکوي چې د ازبکستان دواړو مجلسونه دا فیصله نن په ګډه غونډه کې وکړه. د دې هیواد د آئین له مخې کچېرې ولسمشر مړ سي یا خپله دنده نسي ترسره کولای، نو د مشرانو جرګې مشر به د دریو میاشتو لپاره د ولسمشرۍ چارې پر مخ وړي. د 2015 کال د جنوري راهیسې نعمت الله یولدشوا د ازبکستان د سینټ مشر دی. اسلام کریموف چې له 1999 کال راهیسې د ازبکستان پخوانی ولسمشر و، د 80 کلونو په عمر کې د مغزي سکتې له کبله مړ شو. هغه د سپتمبر په 3 نیټه په خپل پرني ټاټوبي سمرقند کې شاه کړل شو. پینټاګون وایي که چیرې روس د شام د ناکراروي په برخه کې پر اوربند موافقه ونه کړي، نو د جګړو د نتیجو ذمواره به وي. د امریکا دفاع وزارت آسټن کارټر پرون له CNN خبري آژانس سره په خبری شبکې سره په مرکه کې ویل چې روس تر اوسه د شام د اوربند په اړه اتفاق نه دی ښودلی. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال درته سراج ظهیر درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 150 روپی غستل کیږي او په 150 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 149 روپی او په 149 روپی او یا پیسې. یو یورو په 146 روپی او یا پیسې او په 119 روپی 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 10 پیسې او په 23 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 80 پیسې او په 80 روپی. یو افغانی په یو روپی 55 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 9.5 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 10 ډیګری سینټی گریډ وي.
نو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د کرنسی له بایو هم خبر شوی او د سبا نیم موسم حال مو هم درکوس ووري چې په پاتې خبرونه کې تسلی رو. پیښور کې پر پولیسو وسلوال برید کې 8 پولیس والا ژوبل شوی دی، راپور پیلرو. پاکستان د افغانستان او ایران سره د سړک د لارې تجارت بیا پیل کړ.
څلور سو 15,000 مزدوران په تفتان کې د ورځې رسک روزګار ګټي. په کوم ورځ بزنس بند سي، په هغه ورځ باندې غلاوي ډېری، په هغه ورځ باندې نور سماجي براین زیات.
500 نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته په پاکستان کې د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د شوکدر دوکانداران له حکومتي ټیکسونو سر ټکوي.
او موږ ته وایي چې تاسو به د دوکانونو لیسنسونه جوړ کړئ. ما چې دوکانونه خدا غوښته دوکان لیسنس جوړ کړي، په هغه کې وسله جوړیږي، یا په کې کم دی کارتوس خرڅیږي، یا په کې بل یو شی خرڅیږي، اوس زما د ګوري کار دی، زه د څه شی لیسنس جوړ.
د بلوچستان د هنوړک سیلانۍ سیمې خلکو د حکومت خلاف مظاهره کړې ده او غوښتنې لري.
تقریبا داس په شواهد کې چې 145 پوسټ د هنوړک کسان 15 کسان لګېدلې دي، نون ګر چې لګېدلې دي، نان لوکل کسان دي او دا غځي مقامي خلک نه دي. زموږ مطالبه دا ده چې مقامي خلکو ته د زیات زیات ملازمتونه ورکړي.
نن سهار په خور په ورسک روډ د مترې تانې په حدودو کې د پولیسو یو گاډي د سره گاډي په بم ورختلې چې په پایله کې د پولیسو اته سرتیری ژوبل شوې دي. د پیښور د پولیسو یو مشر مشال لړیو تویل پر پولیسو بریدونه په خپل ځای خو په دې وروستیو کې د پیښور او خواوشا سیمو امنیت ښه شوی دی. غلام غوث پرې نور حال راکوي.
پیښور ورسک روډ باندې په پولیس گاڑی په یو بمی چودنه کې اته پولیس اهلکار جوبل شوی دی. د پیښې په ځای کې ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت خبریالانو ته وویل چې پیښه سهار پوکم لس بجې رامخته شوې ده او د ریموټ کنټرول بم د لارې د پولیسو دغه گاڑی په نخه کړې شوې ده. زمونږ د ریپیډ ریسپانس ځواکونو یو گاڑی په نخه شوې ده. د کیښودلې شوې بم ټول وزن 4 کیلوګرام و. دې کې زمونږ اته ځوانان زخمیان شوي دي. هر ورځ د پولیسو 2-3 د لټون عملیات ترسره کیږي او د پولیسو کارکردګي هم خښوي ده. نو په دې وجه دوی پنخه کیږي هم.
یہ پولیس پہ ٹیکس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے جی.
جو بلشوی اتا پولیس والا دا پیخور لیڈی ریڈنگ روختن تا رسول شوی دی او دا الارچ روختن دا خپور شوی بیان ترمخا پا دا کسانو کی دا یو تن حالت دا اندیخنی ورد لی. دا دی برید زیمواری تحریک طالبان پاکستان قبول کری دا. غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستان وایي د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه کوي او غواړي چې دا عمل د افغانستان په مشرۍ کې ترسره شي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان په وینا چې د افغانستان و دېرش کلنه مسله د څلور اړخیزې غونډې د لارې په لږه موده کې حل کېدل ممکنه نه ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې اونیزه خبري غونډه کې کړې دي. نور تفصیل یې له اسلام آباده زموږ همکار ربی اکرم خان راکوي.
پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د څلور اړخیز هیوادونو د غونډې د چوکاټ نه هلې سلې روانې دي، خو دې کې به وخت لګي. د سیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو وزارت کې د یاد وزارت ویان نفیس سکریا د یو سوال په جواب کې وویل دا امید ساتل چې د څلور اړخیز هیوادونو دا غونډه به هغه هر څه ترلاسه کړي کوم چې په تیرو 8 کالو کې ونه شو ناممکنه ده.
افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به خپل افغانستان د یو لوی برخې کردار لوبوي. موږ مخکې هم دا ویلي وو په دې ډله کې د ټولو هیوادونو پاکستان، چین او د امریکې دا ګډه ذمہواري جوړیږي او موږ د دې عمل لپاره پر عزم هم یو. چا هم دا نه دی ویلي چې مونږ د دې ډلې سره نه یو تړل شوی، بلکې درې واړه هیوادونه ورسره تړل شوی دي. مونږ درې واړه ملکونه د سهولتکار کردار لوبو. مونږ خپل کوششونه کوو چې د طالبانو ډلې میز ته د خبرو اترو لپاره راولو.
د تیر زیارت په ورځ امریکایي خارجه محکمې ویان د دې بیان په اړه چې پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی وکړي، د لړکې د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان نیخ منیغه سره جواب ورنکړو، خو وی ویل چې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د کوشنو امریکایي ستاینه کړې ده. د په امریکا کې خپور شوی د یو رپورت حواله هم ورکړه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې 45% کمی شوې دي. دوی چې داسې بیانونه هم د اهمیت وړ دي.
موږ امریکا سره رابطه کیو. امریکا نه یوازې د ترهګرۍ خلاف په مختلفو موقعو او پسټو د پاکستان د کوښونو ستاینه کړې ده، بلکې زبستاسو توجه د اړخ ته هم راګرځوم چې په دې وروستۍ کې د هند دورې په موقع د امریکا خارجه سکرتر جان کیری هم ویلي وو چې پاکستان ډېره کامیابی ترلاسه کړې ده. دا شان ستاسو توجه به دې اړخ ته هم راګرځوم چې د امریکایي سینیټر جان مکین په مشرۍ کې راغلی ډله کې هر تن دا ویلي وو چې هغه د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې ډېرې کامیابۍ پاکستان کې ولیدې.
د امریکې لخوا بیانونه په اړه د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې کله امریکا ښکاره بیان ورکړي نو داسې ښکاري چې هغه د پاکستان نه ګیلې لري.
د بیانونو مقصد او هدف دا دی چې پاکستان باندې یو دباو یا فشار ورپسې نور زیات کړي چې پاکستان دا غیر چې کله غوښتنې دي، کله دا غیر شکایتونه دي، کله ګیلې دي، هغه ته پاکستان مثبت جواب وایي. نو افغانستان کې کوم دا تشدد زیات شوی دی، حمله زیات شوی دي، نو امریکا غواړي چې پاکستان د دې په کمولو کې وسره مرسته وکړي. نو کې دي چې هغه جواب دلته نسم نه وي یا د پاکستان صلاحیت دومره نه وي چې دغه کار کې ډېر زیات فعال رول هغه ولوبوي. نو داسې زما خیال دی چې د دې وخت ښکاري چې څه ناڅه هغه یو
پاکستان وایي
د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. بل پلو پاکستان به د سړک د لارې د ایران او افغانستان سره د نن بیرته خپل تجارت پیل کړي، کوم چې د تیرو 2 ورځو راهیسې بند و. د تجارت پیلولو اجازه د بلوچستان سترې محکمې ورکړې ده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت له هغې وروسته بند شو کله چې د پاکستان مرکزي حکومت د سپتمبر له 1 نیټې د افغانستان او ایران سره د بانکونو د لارې د تجارت کولو امر کړو. نور حال د کوټه نه د مشال اړیو خبريال ایوب ترين په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د لارې بنن یعنی د پنجشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان او ایران سره د پاکستان تجارت بیرته پیل سي. د خبره د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مشر جمال تر کې تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده. نوموړي وویل چې د بلوچستان ستر محکمې و دوی ته اجازه ورکړې ده چې د پخوا په ډول دی د ګوندۍ هوادو سره خپل تجارت روان وساتي.
د سلورو پټینو سره وار وې در سټریټ بینک پدې کې وو، کسٹم پدې کې وو، پدې کې د ای بی آر مژ عین والا کړي وو، سټول لارو او مژ پټي وو. نو ازمړ موقع په تسلیم کې وای کوټ مژ تستې راکه او دا شارټ آرډر وکي ستر غو پوری په افغانستان بارډر او پر ایران بارډر باندې با زړه میکانیزم باندې رواني دي خپل کار کې.
د بلوچستان تجارت یو نه لمه د افغانستان او ایران سره د سړک د لارې خپل تجارت د روسته بند کړی. کله چې د پاکستان مرکزی حکومت له لوري ودوی ته امر وسو چې د ستمبر د اول نیټ څخه به تجارت د اول نه بلکې د بینک د ای فارم د لارې کیږي، په دې اړه تجار اجی عبدالرحمن و مشال ریډو ته وویل چې په یو نه کې د بلوچستان د تجارو 100 کروڑ روپۍ زیان شوی دی.
موږ یې اره ورځ لس کروڑ روپۍ به چمنو پر کوټه باندې پر تپتان باندې زموږ نقصان دی. الی ټی ور په بلوچستان کې کار نسته، بیا چې دی په موږ باندې دا شان لاګو کوي. خدا گزارش دی چې هر میټینګ چې دی ای بی آر دا هغه به زموږ موقف او زموږ بدبختی خو زموږ دا چې په داسې لور کال چې د نوې ګورنمنت راغلی دی، یو وزیر زموږ چمبر ته نه غنډ دی راغلی زموږ سره میټینګ کړی دی چې څه مشکلات دي. موږ مجبور شوی چې موږ به عدالت ته رجوع کړو.
د سکریپ او سیمنٹ تجارت کوونکی اجی ایوب خلجی بیا وایي چې یوازې په تفتان کې 5000 مزدوران داسې دي چې روزګار یې د پولي د تجارت سره تړلی دی.
کم سے کم 4500 مزدوران په تفتان کې د ورځې رسک روزګار ګټي. دغه ټول خلک بے روزګار کیږي او ډیر بد اثر پر علاقہ باندې کی د علاقې بدامنی زیات شي. په کوم ورځ بزنس بند شي، په هغه ورځ باندې غلا وی ډیری، په هغه ورځ باندې نور سماجی برایان زیات.
د بلوچستان د تجارت په وینا چې پاکستان د ایران او افغانستان سره د بینک د لارې تر اوسه پورې اړیکې نه دي نیولې، چې له امله دوی د لوی مالی زیان سره مخامخ دي. اغیزمنو تجارت غوښتنه وکړه چې د پاکستان مرکزی حکومت د سم د لاسه د افغانستان او ایران سره د بینک د لارې خپلې اړیکې ټینګ کړي. دغه ډول به په راتلونکي وختونو کې د دوی لپاره په تجارت کې اساني او لوی ګټ پیدا شي. ایوب ترين، مشال ریډیو، کوټه.
د کوټه نه یو بل رپورټ هم لږه شیبه کې درته ورو، خو اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې 500 نړیوالو غیر دولتي مرستندوی ادارو یا این جی اوګانو ته په هیواد کې دنه د فعالیت کولو اجازه ورکړې ده او په 1500 نورو این جی اوګانو باندې هم کار روان دی. دغه کره کتنه کیږي چې بیا وروسته خیغو ته هم اجازه ورکړل شي. دا خبرې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په یو اعلی سطحي غونډه کې کړی دی چې زمونږ همکار رفعت انجم په رپورټ لري.
د پاکستان داخله وزارت وایي چې په ملک کې 500 نړیوالې این جی او سره د کار کولو اجازه ورکړې ده. د چهارشنبې په ورځ پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې دا هم ویلي شوې چې 45 نور این جی او کتنه هم روانه ده. د پاکستان داخله چارو وزارت په وینا چې د این جی او جشن پس په دوی ته د کار کولو اجازه ورکړې کیږي. د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا کوم 500 این جی او اجازه ورکړې شوې ده، نو دغه نمونه نه د ښکار کړې شوې او نه دا ویلي دي چې په کومو علاقو کې کارونه کوي. یاد دی چې له دې وړاندې وفاقي حکومت د ماشومانو د حقوقو نړیوال ادارې په سیف دی چلډرن بندیز لګ ولیو او د اسلام آباد په شمول په مختلفو علاقو کې ول دفترونه تړلی وو. داخله وزارت د لړکی ویلی وو چې ځینې نړیوالې ادارې پاکستان مخالفه ایجنډې باندې کار کوي. د شناختی کارډونو تصدیق په اړه 13 ورځ شوی غونډه کې دا هم ویلی شو چې تر اوسه پورې 1450 یا غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه واپس کړی دي. خبر پاڼې تر مخه چې واپس کړی شوی کارډونو کې زیات شمیر د افغان مهاجرینو دی چې 1500 او یو کم 500 شمیر یې ده. د دې علاوه سلور سروخت د بنگلاديش، یو د هند او یو د انډونیشیا تن د پاکستان کمی شناختی کارډونه واپس کړی دي. د غونډه کې ویلی شو چې کوم سرکاري افسرانو د کارونه چاري کړي وو، نو دغه پرسد به کاروایی کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې 6 کروڑ او 40 لک پاکستانیانو د کمی شناخت کارونو تصدیق وشو او د دینه علاوه 8 سلویغ سره غیر ملکیانو تصدیق هم وشو چا چې د پاکستان شناخت کارونه ترلاسه کړي وو. خبر پاڼه تر مخه تر اوسه شاخوا 1 لک پاکستانیانو د کمی شناخت کارډ ادارې ته د ټلیفون د لارې د غیر ملکیانو شناخت کړي دي. د لړکی داخله وزارت 1500 پاکستانیانو ته د امنیت خوندیتوب په لړکی انعام ورکولو فیصله هم کړی ده. هر تن ته بل 1000 روپۍ ورکړي کیږي. په دې ورسره کې داخله وزارت اعلان کړی و چې کم غیر ملکی د پاکستان کمی شناخت کارډونه لري، نو هغه ته بسوار لسکاله کېد ورکړي کیږي او له ملک به هم وستل کیږي.
رابیا کرم خان و چې اسلام آباد رپورٹ در کولو بخنه غواړم. مخکیمه د رفت انجم نو وخصه خو دا رپورٹ د رابیا کرم خان د پاکستان وزیر اعظم د ترقیاتی پروژو د سرن لپاره پرون چترال تلړ نو موړی هلته د لواری ټنل د کار لیدنه وکړه. دغه ټنل چې اوس د جوړیدو په حال کې ده د 3 بلیون روپیه په لګښت د 2018 کال پورې جوړیږي. نو موړی په چترال کې د پوهنتون او هسپتال د جوړولو اعلان هم وکړ. د مشال همکار احمد الله پی راپور لري.
د شروع په ورځ د لواری ټنل معاینه کول وروسته په چترال کې ایوه جلسې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې 2018 کال جون میاشت کې بعد یاد ټنل پرانیست کوي.
لواری ټنل په 27 ارب روپیا خرچ و راځي.
په لواری ټنل 28 ارب روپیا خرچ کیږي. سمنګوند په اقتدار کې دراتلو وروسته په فوري توګه د دې منصوبې لپاره 8 ارب روپیا ورکړي. د تر څنګه په 13 کلونو کې 10 ارب روپیا پرمنګ نورې خرچ کړي او راتلونکي کال پورې به 8 ارب روپیا نور ورکو. نو ځکه به دا منصوبه پر وخت سرته رسی. وزیر اعظم نواز شریف په چترال کې د یونیورسټۍ د جوړولو او په 250 بسترو مشتمل هسپتال او د بجلی د یو شمیر منصوبو هم اعلان وکړو او وی ویل چې د چترال نه تر لواری ټنل او یاد ټنل نه تر چکدرې پورې به 18 ارب روپو په لګښت سره سړک هم جوړولی شي. د وزیر اعظم وینا وا چې په اعلان کړی شوی منصوبو کې به یو شمیر 2018 کال پورې سرته ورسولی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو روستای خبری غړی اوره. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید په وفاقي حکومت تور لګولې چې د نهم قامي مالیاتي کمیشن وړ لپاره سنجیده نخکاري او لدې وجي با په وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نورم زیاتېږي. خو وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند تور نه ردوي. تفصیل د پیښورنه د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا دا خزانه صوبائی وزیر مظفر سید مشال لیڑو ته ویل چې دا قامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ په حق لا پرون دا پنجاب خار لاهور کې یو مهم غونډه شوه چې پکې سلور وڼ صوبو د مرکزی حکومت نه پګړا دا غوښتنه وکړه چې نه هم قامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ دی صوبو ته دروان کل تر اخره پورې ورکړي. نوموړی ویل چې خیبر پښتونخوا یو خوا کو غربت تر هغه ریزه پرې ده نو بل خوا دلته کې د ډېر وخت راسه د قبایلی سیمو په لکونو بې کوره شوي او په لکونو افغان کډوال هم دلته میشته دي او د دې صوبې د وړاندې نه معیشت کمزور دی چې نور یې بوج نشي زغملی. نو د دې په وینا خیبر پښتونخوا ته د خصوصي پیکج هم غوښتنه وکړه. ولی د صوبای د خزانه وزیر لخوا په مرکز باندې د تورونو په خپلم چکلا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني لیډر او د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نلوټانه پښتنو کړه. نو هغه مشال لیډو ته ویل دا خیبر پښتونخوا حکومت په خپل د صوبې ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دی او کله هم چې د صوبې د حق خبره راغله دا نو موږ صوبایي حکومت سره اوګه پوګه ولاړ یو چې دا غي مثال د بجلی د خالص منافع کیس دی. خو له د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل نه اهلی پټول لپاره په مرکز باندې بے بنیاد تورون لګوي او پروپاګانډي کوي. تاسو نه پښتنه کوم درې کال دوی پرمختیاي بجټ ضایع کړو. نو آیا دا د مرکز کار وو چې حکومت شته پیسې نشي خرج کولی نو نور سلغ واړي خو دوی کې نه خو اهلیت شته او نه د خپلو درنو او احتجاجونو نه وزګار دي. دا پاکستان دا آئین تر مخه دا قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ فارمولی لاندې مرکزی حکومت هر کال دا ټول ملک نه راغند شوی ټیکسونو په مت کې صوبو ته 80% پیسې ورکوي او 40% د ځان سره ساتي. ولې دغه 80% کې زیاتره برخه هر یوې صوبې ته د آبادې په بنیاد ورکول شي چې د ټولو غټه برخه پکې پنجاب صوبې ته ملاويږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د شبکدر دکانداران وایي حکومت ترې ټیکسونه او لایسنسونه غواړي چې دې کار د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. دکانداران وایي دوی په وړه پیمانه تیل مالګه اوړه غوړي او ګوړه خرڅوي چې دې لپاره لایسنس جوړول ورته مناسب ګام نه ښکاري. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی له ځایي دکاندارانو سره خبرې کړي او دغه رپورټ موږ ته رسولی.
د شوقدر دکانداران وای چې حکومتي میونسپل کمیټه په هغوی اورزنی او میاشتنی ټیکسونه یو په دوه کړي. دکانداران وای چې وړاندې به له هغوی نه د تلې یا د کنډې او بیا د ریړي په سر 15 روپۍ اورز اخستل شو. وړې اوس د شلو نه تر د 150 روپو پورې د ورځې ټیکس غونډوي چې د هغوی د مزدورۍ څلورمه برخه جوړیږي. د دکاندارانو د اتحادی یو مشر قلندر خان وای
دا 15 روپۍ د 2003 راواله تر د اوسه پورې د دې موږ ته هیڅ علم نشته چې دا څه شو او د رړو ولنه د مخکې به 15 اوسته شللی د ورځې او موږ ته وای چې تاسو به د دکانونو لیسنسونه جوړ کړئ. ما چې دکانونو خدای غو دکان لیسن جوړ کړي چې پاغه کې وصله جوړیږي یا پکې چې کم دی کارتوس خرڅيږي یا پکې بل یو شی خرڅيږي اوس زما د ګوري کار دی زه د څه لیسن جوړ.
نور احمد محمد وای چې هغه سره د یار لسکا لوړان دی لیکل شوی چې په غونډه شو ټیکسونو به د بازار صفای او درنا تنظیم کیږي. خدای وای چې د بازار حالت اورس ورس لا خرابېږي.
نو موږ وچو کمیټه دومره آمدان دي نو د لیونی سپیو ده د پمس په خو دې ملکی کنه او بل نالی ډکه شوی دی د ګننه پلاستیکو ناسنه بل دا چې ګیس شفقدر کې راغله نږدې به ته شفقدر بازار ته نور کوي.
د شفقدر بازار د دوکانونو شمیر د 15 زرو زیات دی ولې د ریړو او تړو شمیر لږ زیات اصل اور زره دی. نو حکومت د بازار د دوکاندارانو نه په غونډه شو ټیکسونو دغه بازار له ترقی ولې نور کوي. د سیمینه منتخب د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زه وای
چې دا کوم رېډي دا څه کې بازار کې ولاړ دي دا څه چې کوم دی دا د روډ د پاسه دی ولاړ دي د دې د لاسه چې کوم دی زمونږ مریضان یو ځای بل ځای نه په امبولانسو کې او په ډرکسو کې او په موټر کې رواني او هغه چې کوم دی ته لار نه ملګي چې هسپتال ته ځان ورسي. بلې خبر ده دی د ایشودار چې دا دې نه د روډ نه مکمل لري کی او زمو اراده ده چې څنګه یو پراپر میټینګ پدې کې ارنج کو.
او عارف احمد زیات کړه چې هغه څوره زوړان دي د کمیټې د مشرانو تحصیل ناظم او د اسسټنټ کمشنر سره لیدلی دی او ورته ویلی دی چې د بازار د ترقی لپاره باید کوشش وکړي. شانواز ترکزی ماشال ریډیو شوقدر.
هنوړک د بلوچستان ایالت د مرکز کوټینا شمال ختیځ لوري ته پرته سیلانی سیمه ده چې هر کال په دې موسم کې خاص کر ورته د ملک له نورو برخو نه زیات شمیر کې سیلانیان د سیل لپاره ورځي. حکومت د سیلانیانو د حفاظت لپاره لیوي ځواکونه په کار ګمارل دي خو ځایي خلک په دې خبره احتجاج کوي چې ولې د ځایي خلکو پر ځای د نورو سیمو خلکو ته په لیوي ځواک کې د کار موقعه ورکړل شوې ده. له کوټینا ایوب ترین په دې موضوع رپورټ را لېږلی.
د انوړک پسلګونو استوګونو د کوټ پرس کلب او مخته د حکومت لوري په لیویزو کې د غیر مقامی خلکو د لګولو په ضد مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې ده چې په لیویزو کې د ځایی خلک په کار وګمارل شي. په دې اړه د هنی د ځوانانو د اتحادیې مشر عجب خان کاکر راته وویل
تقریبا داس په شواهد کې چې یو سل 15 سل ویش پوسټو چې په دې کې 15 دیس کشان د پنځپایي او د غبرګسه د نوسار سره لګیدلې دي او د سراغړګي سدي د بلیلی سا زړخو د هنوړ کسا 15 دیس کسان لګیدلې دي نون ګر چې لګیدلې دي نان لوکل کسان دي او داغه ځای مقامی خلک نه دي. زموږ مطالبه دا ده چې دا چې کوم اډرونه چې سوي دي دا د پوري تور پر منسوخه کی یا د پردې باندې دویم واره تعیناتیانی وکي یا چې کوم لیستونه جوړ سوي دي داغه لیستو ماته دی وکي او مقامی خلکو ته د زیات سي زیات ملزمتونه ورکي.
د ځوانانو د اتحادیې سرمنشي نجیب الله زیاته کړه چې د جمعې شنبه او یک شنبه په ورځ په هنه کې د سیلانیانو زیاتره شوي چې له امله کله ناکله امنیت هم خراب شي نو ځکه دوی و نورو ځایي پولیسو ته اړتیا لري.
ډیر زیات ضرورت دی مشپل دلته پر تانه باندې پریانم بیخی کم دی هلته کله گاڑی کله نه د گاڑیانو ډیر مسله ده گاڑیانو ډیر کنډیشن کې بیخی زوړ دی یا سزا ته امنمان ول چې هلته خدا عام روټین کې د جمعه او هفته اتوار راشم کشم هغه کې د لیویز والا د باندې راوم شي تنګول می نو خلک د بازار والا سرازي هلته بیا لیویز مش ضرورت شي پک مسله د لوج مستجیب لیویز ډیر زیات ضرورت دی.
خود سیمه وسیدونکو سردار رشید خان وای چې د لیویز ماموریت د ځای خلک حقتی پدې کې د غیر پښتنو کسانو ګمارل غیر قانوني عمل دی.
نقصان دې چې هغه خلک نسل لپزنی چې دا د کمی علاقه دی دا د کمی علاقه دی په دا وجه نو دا غو ضرورت نسته د مقامی خلک بلګای شي
اوس په خیال مقامی خلک بیا شوی د انې د پارک څنګه
د انې د پارک خو شوی په دا د شوی سي د انې خلکو بیا پانه کې خاص تور التکار نه کې بیا سراوړګي کې د سراوړګي والا پانه کې وي نو دا تر دویم سره بدلی بیا د سراوړګي والا پانه کې ډیر شکار کوي ان والا بیا سراوړګي کې ډیر شکار کوي.
په دې ترڅ کې مې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د دې ونی ورته چې د کوټي و شمال ختیز لورته د جګو غرو په لمن کې پرتا د هانه سیمه د قدرتي شایست شنو باغ او په ګرمۍ کې د یخنۍ له امله څه ساری نه لري او د رخصتۍ په ورځو کې د کوټي زیاتره شاریان د خپل ماشومان او ملګرو سره د سیل او ساتيري لپاره و ان وړکته ورځي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د ایوب ترن د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پیښور کې درنګ سات له 5:30 بجې کېدونکې دي. عبدالحی کاکړم سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
فاټا سیاسي اتحاد د احتجاج پر مهال د فاټا اصلاحاتي کمیټې هغه وړاندیز رد کړی چې وایي قبایلي سیمو به په مرحله واره توګه په خیبر پښتونخوا ورګډوي. مظاهره نن له پېښور پرېس کلب څخه روانه سوه او د خیبر پښتونخوا ګورنر کور ولاړه. پاکستان وایي افغان سولې عمل په لړ کې هڅې روانې دي خو ناممکنه ده چې څلور اړخیزه غونډه هر هغه څه ترلاسه کړي چې په اوویشت کلونو کې نسو ترلاسه. دا خبره نن په اسلام آباد کې مېز خبري غونډې پر مهال د پښتون په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا وکړه. په پېښور کې پر پولیسو برید شوی چې پکې اته کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو مشر عباس مجید مروت نن خبریالانو ته وویل چې برید نن سهار 10:00 بجې د پولیسو پر ګاډۍ شوی دی. د پاکستان داخله چارو وزارت وایي 50 نړیوالو غیر ملکي مرستندوی ادارو یا این جی اوز ته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړې ده. تېر ورځ د یاد وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي د 15 نورو این جی اوز د کره کتنې عمل روان دی. د افغانستان د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې د غوڅ ملاتړ ماموري ځواکونو لخوا په هوایي بمبار کې وسوالو طالبانو ته درنه مرچو کلاوشتې. د ارزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب نن مشالډي ټول بارني ځواکونو د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ له غوښتنې وروسته نن بمباري کړې او یو سلیه واقعه وسوالې وژلې دي. په کابل کې 14 درې کسان ټپیان کړي دي. دا پېښه نن سهار شوې ده. د روس خبری اژانسونه وایي د ازبکستان پارلمان شوکت مرزایوف د مرسوی ولسمشر اسلام کریموف پر ځای د دې هیواد موقتی ولسمشر ټاکلی دی. انټرفیکس او نووا روسي خبری اژانسونه رپورټ کوي چې د ازبکستان دواړه مجلسونو د فیصله نن په ګډه غونډه کې وکړه. پینټاګون وایي که چیرې روس د شام د ناکاروي په برخه کې په اوربند موافقه ونه کړي نو د جګړو د نتیجو ذمه واروي. د امریکا دفاع وزارت آسټن کارټن پرون له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي روس تر اوسه د شام د اوربند په اړه اتفاق نه دی ښودلی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرنو لنډیزې درته وړاندې کولو. اوس د تاریخ فتنجم د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې لاهور های کورټ کې د ځن کار شوي مقدمو تفصیلي رپورت تیار کړی شوی دی. د سنې چې دا معلومه شوی ده چې دا وخت په مجموعي توګه 1,34,000 او 1,68,000 مقدمې د فیصلې کولو لپاره پرتې دي. چیف جسټس سید منصور علی شاه رپورٹ ټولو ججانو ته استولې دي. ادارې وایي چې د ځن کار مقدمې صرف د لاهور های کورټ نه بلکې د ټول ملک مسله ده. سلور واړو صوبو او وفاقي اعلی عدالتونو نه علاوه د دې تر لاندې واړه عدالتونو کې هم د کلونو راهیسې داسې کیسونه او مقدمې پرتې دي. د کومو د سناسل وجه اوریدنه نه د مکمل شوي او نه د دې فیصله شوي دي. ادارې زیاتوي چې دا زموږ په ملک کې د عدالتي او قانوني نظام المیه ده. که انصاف وختونکو اولس ډېر په امیدونو سره د عدالتونو په لور راشي نو هلته د پېښیانو نه علاوه هیڅ پلاس ورنشي. سم مقدمه او کیسونه خداسي هم وي چې په قانونو چلي خو سه فیصله یې نه رامخه تکیږي چې د سر ډېری وجه خودل شي لکه په عدالتونو کې د ججانو او د نور عملی کمی د تحقیقاتي افسرانو سستواله پولیس لخوا کمزوري تفتیش د وکیلانو لخوا اوږده تاریخونه ستل او د فریقانو لخوا هم په مختلفو بانو مقدمې وګدول وغیره دي. ادارې لیکي چې په داسې صورتحال قابو موندلو لپاره د ډېری مودې راهیسې د عدالتي اصلاحاتو ضرورت محسوس شوی خو په دې اړه لاس پرمختګ نه دی شوی. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د ځنډ کار مقدمو وجوهات لري کولو لپاره جامع اصلاحات نافذ کړي شي، د ججانو شمېره زیات کړي شي او د مقدمې نوعیت مطابق د دې د اوریدنې او فیصلې وخت مقرر کړي شي او عدالتي عملې سره سره چې کوم خلک د غیر ضروري ځنډ وجه جوړي کی داغه خلاف دی کاروایی وشي. اج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د نهم مالیاتی کمیشن ایوارډ تر جوړېدو پورې وفاق نه د یو پیکج غوښتنه کړې، بلخوا ټولو صوبو د سرشمیرنې نه بغیر په مالیاتی کمیشن اتفاق کړی. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا مطالبي بنیاد امنیتی صورتحال، بنیادی ڈھانچې ته رسیدونکو زیان، د قبایلي علاقو نه د بېګور شوي خلکو راتګ او په لکونو افغان کډوالو قربتوب دی او د دې ټولو سره سره د بجلی خالصه ګټې په مد کې د صوبې اربونه روپۍ د وفاق په غاړه دي. اداری وای چې د صوبې سنت ته بجلی په ترجیحي بنیادونو ورکول سوال په خپل ځای خو صوبایي حکومت منظور کړی شوی کوټې باوجود په کمه بجلی ورکول هم د وفاق نه ګیله لري. اداری زیاتوي چې د بجلی ګټې یا هایډر پروفیټ غوندې معاملات د خبرو اترو په میز کې دونه باوجود هم خیبر پختونخوا ته د پیسو ادایګي نه ده شوې. اداری اخره کې وای چې دا به ډیره بهتره وي چې ذمہ وار ادارې د سیاسي مشورې فیصلو ته عملی شکل ورکړي او د دې ټولو مسلو هوارول سره سره د خیبر پختونخوا لپاره مالیاتي کمیشن ایوارډ نه علاوه د یو پیکج اعلان وکړی شي چې دا شاندل د پسماندګۍ ختمول ممکن کړی شي او اولس ته مرستې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومیټ مجله لیکي چې څومره څومره افغانستان هند لوري ته نږدې کیږي په کابل کې بدامنۍ زیاتیږي. همدارنګه هیومن رایټس واچ بیا په خپل یو رپورټ کې په افغانستان کې د صحافت ازادۍ ته کتنه کړې ده. زموږ همکار مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
امریکایي مجله ډیپلومیټ کې لیکوال شان سنو د هند او افغانستان ترمنځ د جوختوالي په تناظر کې د پاکستان او امریکا تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې تیر اونۍ د پخپل یو مقاله کې لیکلی وو چې څومره څومره افغانستان هند ته نږدې کیږي نو کابل به د دې نږدېوالي قیمت هم ادا کوي. د لیکوال په خبره یو خو امریکا د پاکستان سره دفاعي معاهده منسوخ کړي او پوځي همکاري هم ختم کړه نو اوس د دغه هیواد پوځي استخباراتي اداره آی ایس آی د حقانی وسلوال ډلې په کارولو سره کابل کې امنیتي وضع خراب کړی ده. په دې نږدو کې په کابل کې پرله پسې بریدونو دا مهال د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په لیکو کې د حقانی شبکې حیثیت ډیر پیاوړی کړی دی. مجله یاتوی چې تیر اونۍ د افغانستان په مشرقي برخو کې یو شمیر کلی او ولسوالۍ طالبانو ونیولې او په پکتیا ولایت کې د وومنا ولسوالۍ ترڅنګ د جاني خیل ولسوالۍ هم قبضه کړه. طالبانو سره د دغو ولسوالو په سر جګړه کې د افغان پوځ یو ویشت سرتیري ووجلې شول او یو شمیر ژوبل شول. لیکنه کې راغلی چې د افغانستان پکتیا او پکتیکا ولایتونه د حقانی شبکې سره ډیر نږدې تړاو لري او دغو ولایتونو کې د وومنی او جاني خیل ولسوالو نیولو سره به اوس دوی ته په خپلو فعالیتونو کې ډیرې اسانتیاوې ترلاسه شي. که څه هم د جون په نهمه نیټه د امریکایي ډرون الوتکې په یو برید کې د یادې ډلې یو مهم کمانډر سراج الدین خادمی ووجلی شو خو د ځینې سیمو نیولو سره به په کابل کې ځانمرګي او وسلوالو بریدونو کې د یادې ډلې صلاحیتونه نور هم پیاوړي شي. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو لیکنه کې په افغانستان کې خبریالانو ته په ورپی خوستوند لیکلي دي چې په یو را سرګند شوی آډیو ریکارډینګ کې د ولسمشر اشرف غنی د ساتونکو او د یو خبریال ترمنځ خبرونه په دغه هیواد کې د صحافت د ازادۍ په اړه یو شمیر پوښتنې راولړې شوې دي. هیومن رایټس واچ زیاتوي چې دوی ته دغه آډیو ریکارډینګ د بامیان ولایت یو خبریال الیاس طاهری ورکړی دی چې پکې د ولسمشر اشرف غنی د ساتونکو لخوا الیاس طاهری ته د کنځلو غواخونو او وهلو اوازونه دي او هم دغه ساتونکو د هغه د کیمرې نه تصویرونه او ویډیوګانې هم اخوا کړی دي. اډیو کې الیاس طاهری د ساتونکو ته وایي چې زه خو د اشرف غنی بامیانو ته دراتک پاړه خپل دند تر سره کوم نو ساتونکو پر چغې وهي چې بنده کیمرا او تا ته د دې غونډي د سپتولو اجازه نشته.
د افغانستان ولسمشر غواړي چې راتلونکي اونۍ هند ته په ورځني سفر لاړ شي. ویل کېږي چې د دې سفر په ترڅ کې به اشرف غنی له هندي چارواکو غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې د زیاتې کړي او همداراز د هغو افسرانو شمیر د زیات کړي چې په هند کې روزل کېږي. احمد شبر د موضوع تفصیل دراوروي.
د افغانستان ولسمشر راتلونکي اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویاند وویل چې جمهور رئیس په راتلونکو اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوری د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل ټول مرستې چې له افغانستان سره کیږي پر هغو به خبرې وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوې او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړې اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. ځینې هندي رسنۍ خبر ورکوي چې هند به له افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تیره اونۍ د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی ترستیز د هوایي ځواکونو له مشر د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وای چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې دینی تیارې د پخواز امای ولس او دغه سي امای پنځه او دغه سنور روسي ساخ تیارې په افغانستان کې ستا او د فارس خلودي دي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کی چې پاینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرستې وکړي.
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لنډ راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته څلور ام آی 15 جنگی هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپل پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د اکشن بی پورس په یو خبر پاڼه کې هند خبرداري ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر $2 میلیارډ ډیر کومک کړی دی.
د احمد شیبر رپورت موریده. وسلوالو طالبانو نن د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې ځینې پوستې لاندې کړې وې چې اوس ویل کېږي د افغان او بهرنۍ ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې پشا شوې دي. له ترینکوټ څخه د خبریالانو سره د سیمه ییز حکومت د ناسم چلن او د دوی د خوندیتوب په اړه د اندېښنو هم ویل شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې اړه په ترینکوټ کې له یو سیمه ییز خبریال اجمل ویسال سره مرکه کړې او په سر کې د امنیتي وضعیت په اړه ورنه پوښتلې. ښاغلی وسال وایي
لکه تاسو چې خبر واست یا هم په جریان کې یا هم د رسنیو له خوا اورېدلې یا هم لیدلې د تیر څلورو ورځو راهیسې د اورزګان مرکز ترینکوټ تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو. یعنی څلور ورځې وړاندې وسوال طالبان چې شمېر یې سلګونو ته رسېدی د ګاونډي ولایت هلمند غزنی څخه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته هجوم راوي. په دغه څلور ورځو کې وسوال طالبان هره ورځ مخ پر انځه کېده و چې تیره شپه وتوانېدله چې د اورزګان مرکز ترینکوټ شاوخوا امنیتي کمربندو ته ورسوي. نن سهار چې د 8 بجو څخه شاوخوا تر 10 بجو پورې وسوال طالبان د مرکز ترینکوټ ښار امنیه قمانداني باندې هم بریدونه پیل کړله، خو د مرکز کابل څخه او یا هم د کندهار څخه د هوایی او مکانی ځواکونو پر رسېدو سره دا مهال هغه وسوال طالبان چې د مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربندون تر نږدې شوي دي ورو ورو مخ په شاتګ دی او پشا شوي دي.
په ترینکوټ کې د خبریالانو سره وضعیت څه ډول دی؟ وسلوال مخالفین چې راغلي یا غسی مکه خبریالان ول یا مثلا هغه سیمه ییز حکومت چې دوی خبریالان ته اجازه ورکړي نه دی ورکړي، خبریالان په څه حالت کې دي؟
بله، خبریالان که څوم د ګوتو پښمیر خبریالان په روزګان کې خو کم سیمه چې وسلوال طالبانو په تیر څلور ورځو کې نیولې وي هغه سیمه کې دغه سیمه کې نه و. بلې سمیز خبر اعلان د روزګار مرکز ترینکوټ ښار کې و خو نن کله چې امنیت تعدید ډیر سو امنیتي تعدید ډیر سو مرکز ترینکوټ ښار نیولو بیا یو شمېر خبر اعلان وغوښتل چې د دې ولایت مې د ملي اردو لیوا ته ولاړ شي تر څو د ځان ستنې په مخه، خو هلته تر ساعتو ساعتو هغه ته اجازه ورنکول شوه تر څو لیوا ته داخل شي، ځکه چې هغوی یو بانه او بله بانه کوله او ځین وخت به ورته ویل چې موږ تاسو ته راتګ اجازه نه لرو، تاسو باید د کابل څخه اجازه راواخی. بیا به ویل چې موږ تاسو د ساتنې توان لرو نو چې تاسو هم راسي نور خلک هم راځي او داسې نور یو شمېر نور باندې کولی، خو یو شمېر بنسټونه یا هم د خبریالان څخه د خوندیتوب کمی ادارې چې په مرکز کې وي یا په ولایتو کې وي هغوی بیا د مرکز څخه سره اړیکې کې وه او هم څرنګه دوی ته هدایت وکړي. زموږ هغه یو شمېر ملګري چې درګواشلاند یو یا هم ځانونه په خطر کې و هغه لیواته اجازه ورکول سو، البته ساتو ساتو انتظار وسته.
یعنی په بیړنۍ حالاتو کې د خبریالانو ژوند ته خوندیتوب نشته؟ نو
بالکل بالکل، که تاسو خبري اوسئ روزګان یو له هغه ولایتو دی چې دلته موږ خبریالانو په جګړو پر مهال د لاس ور کړی دي. کچېره دغه جګړې نور هم وي یا د سیالات راځي نو د خبریالان د خوندیتوب لپاره نه هیڅ کمیټه او نه هم د ځای څخه باید خبریالان نل تبلیغ.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو سیمایز خبريال اجمل وېسالو چې زمونږ د همکار اجمل تورمن پښتني ځوابول او تاسو خبر کړی چې هلته اوس حالت ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو نن د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې ځینې پوستې نیولې وې، خو وروسته دغه پوستې بیرته حکومت نیولې دي. وسم یو بل رپورٹ د الجزیره ټلویزیون ویب پاڼې د افغانستان پر سیاسي حالات یو مقاله خبره کړې ده. د مقاله په یو برخه کې راغلي دي چې د دې هیواد کې زیاتېدونکي سیاسي کړکېچ ښایي د افغانانو ترمنځ د ویش احساساتو ته لمن وایي. د مقاله په لیکنه امریکا، ملګرو ملتونو، نړیوال ټولنې ته پکار دي چې نه یوازې د اوسني حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې هوارې کړي، بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت لپاره د هم له اوس نه ګامونه پورته کړي. بوریوال کاکړ د دې مقاله مهمه برخه دراوروي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او د بهرنیو چارو وزارت سلاکار داوود مرادیان د مقالې په پیل کې لیکلي چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ترڅنګ سیاسي کړکېچ د یو خبرداري په معنا دی. مقاله لیکي کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په 2014 کال کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت په جوړولو کې منځګړیتوب وکړ، نو د هغې هوکړې له مخې یاد حکومت باید په دوو کلونو کې دننه یو شمیر سیاسي او انتخاباتي اصلاحات کړي وای. خو د لیکوال په خبره د ملي یووالي حکومت تر اوسه د هغې هوکړې د عملي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي، کوم چې د یاد حکومت واک او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دایلی کې چې له 2000 کال راهیسې په لومړي ځل داسې سیاسي خوځښتونه راڅرګند شوی دي چې کوم د افغان حکومت نسکورول غواړي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي کړکېچ د مخکنیو تګلارو، افغان اشرافیه او نړیوالو ناصرو د سیاسي لوبو پایلې دي، او همداسې د 2014 کال د هوکړې له مخې په هیواد کې د ستونزو د هوارې لپاره په ملي کچه د خبرو اترو نه کېده. دا اندېښنه رابرسېره کوي چې افغان حکومت یا به خو د ناڅاپي سیاسي نسکورتیا او یا هم د ژورېدونکو سیاسي مشکلاتو ښکار سي. لیکوال لیکي چې د 2014 کال د هوکړې په عملي کولو کې امریکا خپل رول هغه سي نه لوبولی لکه څنګه چې په کار و، نو له همدې کبله دا هیلې ورڅخه کمزوري سوي دي چې د اوسني مشکلاتو په داسې توګه هوارۍ رامنځته کړي چې د منلو وړ وي. داود مرادیان لیکي ملګري ملتونه او نړیوال سازمانونه هم په دې برخه کې دومره ازادي او واک نه لري چې په افغانستان کې د روانو سیاسي ستونزو د هوارۍ لپاره نوې تړون وکړي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول لا پراخول پکار دي، او په ځانګړې توګه دا ډیره اړینه ده چې په دې هیواد کې راتلونکي انتخابات وڅاري. د مقالې پلکنه د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو هم بې طرفي او اثر باوري سي پکار ده چې د نارینه او ښځینه نړیوالو کارپوهانو یو داسې ډله رامنځته کړل سي چې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ مسلې هوارې کړي.
په پاکستان کې که څه هم د تحریک طالبان په څیر ډلې فعالې دي، او داعش ته به په اسانه اجازه ورنه کړي چې په مستقیم ډول د جنګیالي په کار وګماري، خو بیا هم ځینې فرقه ییزې او وسلوالې ډلې داعش لپاره په زړه کې نرم ځای لري. د نیشنل انټرست مجله لیکي چې په راتلونکي کې داعش د پاکستان لپاره یوه خطرناکه ډله ثابتېدلی شي. په دې اړه د مقالې لنډیز درته لوي د میر وروسته وړاندې کوو. دی نیشنل انټرست مجله کې لیکوال عمر جمال په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د کوټې د ځانمرګي برید د خونړۍ پیښې په شان یو شمېر نورو پیښو ته په کتنې کولو سره لیکي چې که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف پورته کړل شو وروستیو ګامونو په ټول ملک کې د تاوتریخوالي کچه یو څه راټیټه کړې ده، خو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په څیر وسله والی ډلې لا هم پاکستان ته د خطر زنګ ښکاري. د مقاله لیکونکي په باور داعش ته په پاکستان کې دننه کار پیلول اسانه نه و، ځکه چې دلته وار له مخې ډېری وسله والې ډلې موجودې وې چې فعالیتونه یې کول. داعش ته که څه هم اسانه نه وه چې په مستقیم ډول خلک په کار وګماري، خو د دې معنا دا هم نه وه چې د دغې ډلې لخوا پاکستان ته متوجه خطرونو نه دې سترګې پټې کړی شي. لیکوال ګڼي چې که داعش دا مهال د پاکستان لپاره لږه خطرناکه ډله ده، نو په راتلونکي کې ډیره خطرناکه ډله ثابتېدای شي. د لیکوال په باور په پاکستان کې د ترهګرو خلاف وروستي عملیات یوازې د پاکستان په خوښه و، هغه په دې معنی چې یوازې د هغو ډلو خلاف عملیات کېدل کوم چې په مستقیم ډول د پاکستان لپاره خطرناک وي او د هغو ډلو خلاف کاروایی نه کیده چې نیخ په نیغه حکومت ته خطرې نه متوجه کولې. نو د حکومت لخوا د وسلوالو ډلو ترمنځ توپیر کول په پاکستان کې د داعش ډلې لخوا د کار د پیلولو غمازی کول شي. په تیر لنډ مهال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکي ځواکونو هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې جنگیدونکي وسلوال هغه دي چې یو وخت د پاکستاني طالبانو په ډله کې کار کولو. خدا چې په پاکستان کې د دوی پر ضد عملیات پیل شول نو دغه وسلوال افغانستان ته واوړېدل او هلته یې عملیات پیل کړل. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې یو شمیر فرقیزې ډلې هم د داعش لپاره په زړونو کې نرم ځای لري چې پکې لشکر جنگوي او سپاهي صحابه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي داعش هڅه کوي په پاکستان کې ځوانه او لوستې طبقه د ځان په لوري مایل کړي. دغې ډلې له پاکستانه بهر په نورو هیوادونو کې هم د ځوانانو د راجلبولو هڅه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا نرخزیانو د سرشمیرنې په فارم کې د غوی جنس پنه شاملولو له های کورټ کې درخواست جمع کړي. په درخواست کې ویل شوی دی چې کال 2009 سپریم کورټ احکاماتو لاندې په دغه فارم کې د دوی جنس نه دی اچول شوی، د کوم لواج چې د دوی حقونه متاثر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رفعت انجم راکوي.
په درخواست کې ویل شوی دی چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا واضح هدایتو باوجود د سرشمیرنې په فارم کې د نرخزیانو لپاره د جنس خانه نه دا چولې شوی، نو د سرشمیرنې هلې ځلې دی ودرولې شي. د درخواست په اړه د خیبر پختونخوا ترانس اکشن تنظیم یا د نرخزیانو لپاره کارکونکي ډلې صوبایي صدر فرزانه مشال ریډیو ته وویل
مردم شماره کې چې کم زمونږ درې مخانه ونه هغه نشته پکې، مطلب دا ایک عورت مرد او خواجہ سرا نو اوی کے خواجہ سرا نشتری نو شامل ہے، مطلب مون بشمار سو پتہ بولے کی بل دا کہ ایک تا کمزور سی مون تو پتہ ولے کی مون پاکستان یو زمون بہ یو سنا ختی زمون سرا نہ سب حالات ہم دے دے تر سفر ایڈی کارڈ نی نو اگ بل لازمی بل مل تاڑے کیر تر دے دے نی
فرزانہ زیات وی چ پکم ملک او سیما کی ہغوی اسی گی دہاغ شناخت غسل داغوی بنیادی حق تے او کال دوی تے دا شناخت ور کرشی نو نے آواز بی دوی تے فائدے تر لاس شی بلکہ زمون پ طریقے کے بہم خپل یو مثبت برخا چولے شی
زمون ٹرانس نوکر یعنی پولیس شی زمون ٹرانس خپل ملک پار جنگی دین شی زمون ٹرانس تے دینو اغا مطلب خپل جوډیشل هم وتی شي لکه میک اپ مین ته ستا وای او یو خپل ډایرکټر هم وتی شي یو خپل ډانسر هم وتی شي یو خپل ډریس ډیزاینر هم وتی شي او د دې خلکو د وجې دا د احساس کمترې شکار شوی دی.
د بشري او نرخزو د حقوقو لپاره کارکونکو کمرسیم په دې اړه وای چې په سرشمیرنه کې برخه اخیستل د ټول پاکستانی ولس آئینی حق دی او نرخزي هم د دې ټولنې برخه ده، نو په کار ده چې دوی ته د دوی د حق ورکړي شي او د یو پالیسۍ ته لاندې دي د دوی مسلې هوارې کړي شي.
جی دا خو نہ صرف دا چیز عالمی جی کم قوانین دی داغی تحت بلکہ آئین پاکستان تحت ہوتے پر 2009 کے پر 11 کے پر 12 کے اور 13 کے سپریم کورٹ جی کم احکامات اور ہائی کورٹ ورکری داغی پر رہا کہ دا پاکستان یکساں شہری دی دا پاکستان شناختی کارڈو نے دی اور ددی حقوق ما حقوق دے جسنگ دا زنانا او یاد معشومان او یاد خود دا حقوق مو خبر کون او ما شان ددی حقوق ددی وجہ نہ پامالی گی او مردم شماری جی کم دے دا خواجہ سرا دا حقوق دا بحالے طرف تب ددی پہلا قدم دی.
زم ٹرانس ایکشن مطابق دا وقت په خیبر پختونخوا کې د نرخزو شمیرا د 500 زرونه زیاته ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبرونه رسته رپورت د خیبر ایجنسی نه د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو د نظم اداري اف ډي ام او پولیټیکل چارواکو ویل دي چې امنیتی ځواکونو د خیبر په باړه او تیرا کې یو شمیر نورې سیمې هم په خپل ولکه کې اخیستي دي. د سپتمبر 9 نیټې نه باورته د بیکورشو خلکو ستنیدل پیل شي. دوی وایي چې د بیکورشو خلکو د ستنیدو لپاره په ملک دین خیلو میاګانو خوړ او شاکس کې مرکزونه خلاص کړي دي. ولته به د متاثره شو خلکو ته د ستنیدو په وخت کې مالی راستي هم ورکول کیږي. زمونږ همکار فرحات شنوار لوړګینه
د کبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل چارواکي وایي د زودین زخخیل به د 9 ستمبر نه تر 12 ستمبر پورې، ستوري خیل به د 14 ستمبر نه تر 30 ستمبر پورې، اکا خیل به د 28 ستمبر نه تر 25 ستمبر پورې ستنولای شي. او دوی لپاره په ملک دین خیل او میاګانو خوړ کې د ستنیدو مرکز خلاص کړای دی. او دم خیل به د اکتوبر اولی نیټې نه تر اومه نیټه پوری، او کمرخیل به د 8 اکتوبر نه د 12 اکتوبر پوری ستنوي. او دوی لپاره په شاکس کې د لیویس په ودانه کې مرکز پرانسته دی. او چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې کوم خلک دیره دي، هغه لپاره به د ستنیدو مرکز په هم هغه کیمپ کې پرانستل شي. د خیبر ایجنسی د باړې او تیرا خلک وایي چې بدمنی او پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوي دي او سیمه ویجاړه پرته ده. په دې حکله د باړې او تن حاجی خان پردی مشال ریډیو ته وایي:
موږ له ډیر تکلیف دی، کلی وران دی، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. همو کورونه کوز و پاس ویران دی، درې کورونه زما پاس ویران دی میدان کې، و درې کورونه زما دلتا ویران دی باړه کې. دیوا گھنٹا دی مو مرجنسی ولاړه وی و تلاشیم کیگی و ایت کسم سهولت مولا نشته دی.
او یو بلتن ملک مراد ستوری خیل وی چې جګړو د ژوند بنیادی سهولتونو نه محرومه کړی دی.
سره کې ختم شوی، سکولونه ختم شوی دی، ماشومان به تعلیم شو، به تعلیم ستر شو، تقریبا چې ډیر یو زپلو سکولونه چې کوم پستوری خیل کې و ختم شوی دی.
اف ڈی می او پولیٹیکل چارواکی وای چې د باډی او تیرانا بے کورشو خلکو ته به د ستنیدو په مرکزونو کې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعہ د یوې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکولای شي. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د باډی او تیرانا میدان زیاتره برخې په خپل ولکه کې اخیستې دي. او اوس یې په تیراکو کې خیلو کې په راجګل غرونو کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ردونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره او پتلو تلو کې دومره وخت مو تاسو ته سپمول چې یو وار بیا درته د خبرنو لنډیز وړاندې کو. ما اکسپارم خپل همکار عبدالحی کاکړ ته.
فاټا سیاسي اتحاد د احتجاج پر مهال د فاټا اصلاحاتي کمیټي هغه وړاندیز رد کړی چې وايي قبایلی سیمې په مرحلات او چې وايي قبایلی سیمې دي په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا ورګډي سي. مظاهره نن له پېښور پرېس کلب روانه شو او د خیبر پښتونخوا گورنر ټوکره پلاړه. پاکستان وايي افغان سوري عمل پلټ کې هڅې روانې دي، خو ناممکنه ده چې څلور اړخیزه غونډه هر هغه څه ترلاسه کړي چې په 18 کلونو کې ترلاسه نه شو. دا خبرې نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې پر مهال د پښتون په جواب کې بارني چارو وزارت هم نفیسه زکریا وکړه. په پېښور کې پر پولیسو برید شوی چې پکې اته کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو مشر عباس محمد مجید خبریالان ته نن وویل چې برید نن سهار 9:30 بجې د پولیسو په ګاډي وشو. د پاکستان داخله چارو وزارت وایي 50 نړیوالې غیر ملکي مرستندوی ادارو یا ان جی اوز ته په دې هیواد کې د کارکول اجازه تور کړې دي. تیر ورځ د یاد وزارت لخوا جلسه د خبر پاڼه زیاتوي د 15 نورو ان جی اوز د کره کتنې عمل روان دی. د افغانستان د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې د غوڅ ملاتړ مامور ځواکونه لخوا په هوایي بمبار کې وسلوال طالبانو ته درنه مرګوب لا وشته ده. د ارزګان د والی بیان دوست محمد نایاب من مشالې د ټول پرني ځواکونو د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ له غوښتنې ورسته نن بمبار کړی او یو سل یو اتیا وسلوالې وژلې دي. په کابل کې 14 درې کسان ټکان کړي دي. دا پېښان د شاخ تلورم امنیتي حوزې پورې اړونده د تامین یو د پروژې د پنځم سړک په سیمه کې سویدا د کورنۍ چارو وزارت صدیق صدیق ویان صدیق صدیق نن مشهور دي ټول 14 دین کمات په بایسکل کې ځای پر ځای او ټکان درې واړه وسی وګړي دي. د روس خبري اژانسونه وایي د ازبکستان پارلمان شوکت مرزایوف د مرسوي ولسمشر اسلام کریموف پر ځای د دې هېواد موقت ولسمشر ټاکلی دي. انټرفاکس او نووا رستو خبري اژانسونه رپورټ کوي چې ازبکستان دواړه مجسم د افغانستان په ګډه غونډه کې وکړه. پنټاګان وایي چې روس د شام د ناکاروي په برخه کې په قربان موافقه ونه کړه. د جګړې د نتیجو ځینې خبرې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتن په نوم سی این این سره کړې.
له همدې سره دا خبرې غړې او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسې. خپل قربان نجیب امیر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار اسحاق امیر ته اجازه ورکړې. که تاسو په همدې سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به اورئ.